بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپینی خبری یا روکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ درنو اوریدونکو د بشری حقوقو د څار سازمان وی پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالات لا پسې کړکیچن شوی دی. قدر من اوریدونکو د بس موضوع همدا ده چې اوسنی وضعیت څه ډول دی، البته د بشری حقوقو او اقتصادي برخه کې. میلمانه په همدې موضوع را سره بحث کوي. قربانم زنا شباشنا او زما همکاره رویا زمانی.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، رویا زمانی هستم. طوری که همکارم خانم آشنا هم گفتن که دیدبان حقوق بشر گفته که وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان بعد از برقراری حاکمیت طالبان بدتر شده. روی این موضوع در برنامه امروز ما صحبت های با مهمانان برنامه خواهیم داشت.
بله درنو اوریدم کو مخکتر دیش میلمانه در تدارو پیجنو او بحثا پا یاد موضوع ادامه ورکو. د تل په سیر د سیمه او نړۍ تازه خبرونه لرو. دا به په ګډه واورو. بیا به میلمنو ته بلنه ورکو چې بحث ادامه ورکو.
ویان احمد الله چوال د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکیچن شوی. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور چې نن خپور شو پکې راغلی چې د دې بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بایه ماشومان او ښځې پرې کوي. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د تیرو شلو کلونو سترې لاسته راوړنې په زیاته اندازه له منځه تللي چې د ښځو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړي. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلی چې اوس مهال طالبانو پر افغان ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي. د راپور په وینا خلک له بېوزلۍ او بېکارۍ کړیږي او د تیر جمهوري حکومت ډېری دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیې له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان چې له نړیوالو سره یې کار کړی په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکوونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبرې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس او افغانستان کې د بل هر وخت په پرتله د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی د ستونزې بیرته د هوارېدو خبر ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستانه په وارداتي برېښنا کې د 80% کې د کموالي خبر ورکړی او ویلي تاشکن د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې وه. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې وویل چې له ازبکستانه د برېښنا په بهیر کې راغلي ستونزه هواره شوي. ده ویلي چې تر کومه چې ستونزه د ازبکستان د تیلیمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه هغه بشپړه هواره شوي او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د هغه قرارداد چې په خوای له ازبکستان سره کړی و له مخې بشپړه برېښنا ترلاسه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې 2.5 مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 2 میلیارده کیلو واټه برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالرو پر سخ افغانستان ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په تیرو 9 میاشتو کې د څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالرو پر سخ بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو 9 میاشتو کې د 1.96 میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د احمدیار په خبره په صادر شویو توکو کې وچ او تازه میوه، طبي بوټي، سابه، قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودېدو له امله له بهره د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت له خوا خبره شوي اسناد ښکاره کوي چې د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو زندان د 15 بندیانو آزادېدل تشویق کړی دي. د هغو اسنادو له مخې چې روانه اونۍ د امریکا د دفاع وزارت له خوا خبره شوي، په دغو 15 کسانو کې درې د یمن، یو یې د سومالی او بل یې د کینیا اوسیدونکي دي. دغه 15 بندیان په مجموعي ډول په ګوانتانامو زندان کې په 50 کاله بند محکوم شوي دي. هغه زندان چې 12 وړاندې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس اومیکرون بڼه خطرناکه ده، په خاص ډول د هغو کسانو لپاره چې واکسین شوي نه دي. یاد سازمان څرګنده کړي چې په نړۍ کې د کورونا پیښې د اومیکرون بڼې له امله زیاتې شوي، کوم چې د پخواني شکل ډلټا په نسبت ډېر د انتقال وړ دي. تیره اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان ته د څه باندې 15 میلیونو مواردو راپور ورکړل شو او ویل کېږي په میلیونونو نور موارد ثبت شوي نه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډانم ګبریسوس یو خبری کانفرنس ته وویل، په داسې حال کې چې د اومیکرون موارد د ډلټا په پرتله ډېر ناوړه نه دي، خو یو خطرناک وایروس دی، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې واکسین شوي نه دي. د یاد سازمان مشر زیاته کړه سره له دې چې واکسین د مړینو په مخنیوي او د ناروغۍ د ناوړه حالت په مخنیوي کې ډېر اغېزناک دي، خو نشي کولای په بشپړ ډول د انتقال مخه ونیسي. روغتیایي مقامات وایي د سومالیې د مرکز موګادیشو ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د پرون د موټر بم په یوې چاودنه کې حداقل 8 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. په موګادیشو ښار کې د مدینه په نوم د یو روغتون ډاکټر عبدالقادر ادم رویټرز خبری آژانس دا معلومات ورکړي. یعنی شاهدان وایي ظاهرا د دې برید هدف له سیمې څخه د ملګرو ملتونو یو تیریدونکی کاروان و. د شباب سخداری ډلې چې له القاعده سره اړیکې لري او د هغه هیواد پر یو شمېر سیمو واکمنه ده، د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي هدف یې له سیمې څخه تیریدونکي سپین پوستي چارواکي و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبري یا روکو راست خبرونه اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبه ملګرتیا وکړه او خبرونه مو اوریده. لکه څنګه چې موضوع تاسو سره شریک شو، د بشري حقوقو د څار ډلوي چې نړیوال دی باید په طالبانو فشار راوړي چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. دا د هغه رپورت یو برخه ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې وخت د طالبانو له راتګ نه وروسته په افغانستان کې بشري بحران او د افغانانو د بشري حقوقو کړکیچ نور هم خراب شوه ده. البته دا ډول اشاره شوه ده بشری کړکیچ ته په افغانستان کې چې گویا دا کړکیچ ټول د اگست 15 نه را دی خو نه، بلکې د پخوانه به هم یو څه نیمګړتیا وي، مګر په راپور کې د اگست 15 نه وروسته دا کړکیچ ته نظر اچول شوه ده. په پیل کې د خپلو درنو میلمنو نظر غواړو. البته په دې کړکیچ کې به د خزو حقونو امدارنګه چې په زورګونو خزه دا وس په کور کې ناسري دنده د اخوې نشته ده، د مکتبونو د تحصیل، یعنی هر برخه کې د دوی د ژوند په اړه په هم په خبرونه کې رانه واچو. قدرمن میلمانه را سره په خبرونه کې د بشري حقوقو فعال د خزو د حقوقو مدافع پلوشه حسن میلمانه ده. امدارنګه دوم میلمه زمونږه.
بله نوشابه جان، مهمان دوم برنامه ما شاکر یعقوبی است که آگاه مسائل سیاسی و همچنان اقتصادی است که ما در برنامه است و روی موضوعی که امروز دیدبان حقوق بشر گزارش داده در مورد وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان از بدتر شدنش و وخیم شدن اوضاع. بله. روی موضوع با مهمان ها صحبت میکنیم.
بله هیله دا چه قدر من ملمان از من خاک واوری. بله باشه جان، سلیم شخبرانه تا
سلام تاسو ته او تاسو درنو ملمنو اوریدونکو ته
کور ودان یعقوبی صاحب تاسو مستری مشی
سلام به شما وقت شما بخیر با تقدیم سلام به میهمان گرامی و شنوندگان عزیز
کور ودان بلوشه جان تاسو یو د هغه کسانو نه ای چې د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د رپورټونو نه پرته تاسو سره هم په زړه او په ذهن کې هغه څه دی چې دغه سازمان ته رپورټ خبر کړی دی تاسو د افغانستان دغه ټول کار کې چې د اگست 15 نه څه پیښ شول یو عیني شاهد پتوګه کې دې شي مهرباني وکړي چې بشری وزه تاسو څنګه ارزوي به په اقتصادي برخه کې هم ساس نظر غواړم مهرباني
مننه نو شپه جان زه فکر کوم چې څه په افغانستان کې جریان لري دا د دنیا د سترګو نه پټ نه دي په تاسو سره ځینې پالیسیانی دي چې هغه یو عمومي تعصب او سرغړونه د ښځو او د انجونو د حقوقونو نه مثلا د ښوونځیو بندیدل ټول ثانوي مکتبونه یا مثلا یونیورسيانی په پانتونونه په افغانستان کې د ښځو پر مخ باندې بندول دا خپل یو غټ او لوړه ضد بشری او انساني پالیسی ده چې طالبان وضع کړی ده په تاسف سره غیر لغنه مثلا هغه فیسبوک کې چې څوک لیکي یا سوشل میډیا یا اجتماعي رسنوي کې لیکنه او نور داسې خلک هر لحظه د تهدید لاندې دي یا مثلا نغو سره بد چلندونه کېږي یا مثلا اپریکشنونه کېږي خلک د تریتم کېږي ور کېږي دا که طالبان کې یو که نور څه کې کوي انتقامي مسائل ډېر زیات سوي دي که چېرته دغه مخنیوی طالب نه کوي بیا هم دا د حکومت دي حکومت په سر باندې راځي ځکه چې دوی د خلکو تحفظ دي حکومت مسؤلیت ده دغه ټولې سرغړونې له اندازې نه زیات سوي دي اصلا د افغانستان خبرونه غیر له تعصف او غیر له پریشانی او غیر له سرغړونې اصلا څوک شي پکې نه ویني
بله پلوشه جان ستاسو په نظر د نړیوال سازمانونو یعنی په ټوله کې د بشری حقوقو د څار د غړډلې چې یو نړیوال سازمان دی دا راپور خبر کړی دی او په افغانستان کې د اگست 15 نه وروسته د بشری سرغړونو او همدارنګ اقتصادي بحران په برخه کې څېړنه کړې البته وضعیت ډیر خراب خودلې دی نو تاسو وی چې دا ډول د راپورونو خبرول چې په نړیواله ساته بشری حقوقو سرغړونو ته په کې نظر کیږي او پر لپسې د راپورونو خبريږي کغه د بیان د ازادۍ په برخه کې د اقتصادي برخه کې د بشری حقوقو د سرغړونې په برخه کې د خزو دنجونو یعنی د افغانستان په هر برخه کې منفي راپورونه چې د خبريږي د نړۍ د سازمانونو د خوړی نړیوال سازمانونو لخوا دغه څه پیغام رسول شي د طالبانو اوسنی حاکمیت ته او نړۍ د لپاره بیرته څه پیغام لري دغه څومره مهم دي د راپورونه
په تاسو سره د افغانستان د لپاره د ډېر خراب پایلې لري تاسو وګورئ چې د افغانستان سرمایه څنګه سوي ده افغانستان کومه څوک په رسمیت نه پیژني او د دې څنګه خلک څومره اقتصادي لحاظ نه لوګه حتی رسیدلې ده نوې په دې کال کې تر منځ ویل کېږي چې تر 90% خلک به لوګه سره مخامخ شي دا هغه تصویرونه خراب تصویرونه دي چې د افغانستان په مورد کې دنیا ته ورکول کېږي اما مشکل دا ده چې طالبان هم هیڅ اقدام نه کوي چې دغه تصویر تغییر ورکړي یعنی دوی کولای شي چې د ښځو په مخ باندې پانتونونه مکتبونه دوباره شروع کړي دوی کولای شي چې د ښځو لپاره د کار زمینه مساعده کړي تر څو پورې دغه تصویرونه ته تغییر ورکړي اما معلومیږي چې دوی هم یو کلک اراده د حکومتداري نه لري
بله نه پلوشه جانه
آقای شاکر شما ای را بگوین که تحلیل شما در مورد ای گزارش چی است و همچنانی که شما بحران بشری را در افغانستان چگونه بررسی میکنن ارزیابی های شما در این مورد چی است در آغاز برنامه
اول ما باید بگویم که با گذشت چند روز متاسفانه با دامنه بحران بشری در افغانستان کلانتر و فراتر شده میره. آرام آرام از کنترل حکومت امارت اسلامی همونطور که در گذشته بیرون بود، حالا خیلی سخت شده برش که بتونه کنترل بکنه وضعیت. و حالا که دیدبان حقوق بشر از وضعیت انسانی و اقتصادی کشور ابراز نگرانی میکنه، در گذشته هم در حکومت پیشین هم شاهد گزارش‌ها و راپورهای یا نظرسنجی ها یا هر چیزی که گفته میشد بودیم، ولی کوچکترین کارآمدی و مسئولیت در قسمت تغییر وضعیت نداشته، فقط در صورت گفتاری و نوشتاری دیدگاه خود ارائه داشتن، ولی در میدان عمل به خاطر برگشتاندن حقوق حقیقی جامعه سیاسی، جامعه اقتصادی و جامعه انسانی افغانستان گامای عملی از سوی جهان برداشته نشده. حالا که وضعیت با گذشت هر روز رو به وخیم‌تر شده دوانند، آرام آرام مردم افغانستان هم به شکنجه روحی سر بچار هستند، امنیت روانی مردم در خطر است، امنیت فیزیکی مردم در خطر است، اطمینان کامل و اعتماد بیشتر برای زندگی کردن در زیر حکومت امارت اسلامی وجود نداره و به مرور زمان اعتماد اطمینان از بین میره. متاسفانه امارت اسلامی هم تا حال در حکومت داریش از برخورد یا از روی کرد کار نگرفته که بتونه زمینه اعتماد و اطمینان میان جامعه سیاسی کشور، میان فعالین مدنی، میان سرمایه گذاران در بخش اقتصاد فعالیت میکنن، همه به اعتماد فراهم کرده نتونستن، همه در حالت سراسیمگی و حالت آشفتگی که هیچ کسی نمیتونه آینده خود را پیش بینی بکنه. همه اکثریت مطلق جامعه افغانستان آینده خود را تاریک، سیاه و خیلی بد پیش بینی میکنن، و نسبت به اینکه یک قسمت مهم و اساسی گزارش دیدبان حقوق بشر متوجه وضعیت بانوان در کشور است، همونطور که جهان متوجه است، رسانه‌های بین‌المللی و داخلی این مسئله را بازتاب دادن، محدودیت بر خانم‌ها چی در عرصه کار باشد، چی در عرصه تحصیل، در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و مدنی در جامعه باشد، با گذشت هر روز قیدتر شده میره و فضای فعالیت برای بانوان کمتر شده میره و حتی سخن‌ها و صحبت‌ها از تهدیدات امنیتی اینا نیز بالا گرفته این روزها. اما خوشبختانه با وجود رویکرد تهدیدآمیز حکومت امارت اسلامی، هنوز هم بانوان به ویژه فعالین مدنی از بانوان استادگی و مقاومت ویژه نشان دادن و همه روزه ما شاهد اعتراضات پیهم اینها هستیم و به این معنی اینا سر تسلیمی در مقابل خواستایی که میتونه منافع اینا را به خطر مواجه بکنه فرو نمی آورن و برای به دست آوردن حقوق خود از هر گزینه ممکن استفاده میکنن. ولی آنچه که نگرانی اکثریت مردم افغانستان است، وضعیت بد اقتصادی مردم است، متاسفانه حکومت امارت اسلامی تا هنوز برنامه مدون و راهکار مدون که بتونه شیوه حکومت داری خود را بر مردم بیان بکنه تا هنوز از سوی هیچ مقام از اینا بیان نشده. همش گفتن میشه از طرف سخنگویان از اینا، از طرف مقامات اینا، که ما در فرصت کم نمیتونیم اما برنامه را روشکار بکنیم، در حالی که کم و بیش نزدیک به 5 ماه از سلطه امارت اسلامی در افغانستان میگذره، ولی از کوچکترین برنامه حکومت داری که بتونه مردم را قناعت خاطرشان حاصل بکنه خبری نیست.
خب آقای شاکر، شما فکر میکنین که بر ایجاد میکانیزم ها و مجراهای تازی مبنی بر کمک ها یا کاهش بحران بشری در افغانستان طالبا قادر باشه؟
از جایی که شما آگاه هستیم که جهان با کمک هایی که به افغانستان روش کار میکنن، یک موضوع بسیار محکم و سوار اینا ایسته که اونا کشی میکنن که دست که امارات اسلامی از کمک هایی که جهان به افغانستان میکنن کوتاه بسازن و اینا نقش مستقیم در توزیع کمک ها نداشته باشه، که این میتونه هم به مردم افغانستان چالش باشه و هم به خود امارات اسلامی، چون اینا اینجا تسلط کامل دارن و مشروعیت و سلطه اینا زیر سوال میره. چگونه امکان داره که کشورهای بنگالی، کشورهای آمی افغانستان دارا حمایت چندانی هم به صورت چشمگیر صورت نگرفتن؟ چگونه حاضر به آماده و کمک های اقتصادی و کمک های نقدی و مواد غذایی به افغانستان هست ولی امارات اسلامی صلاحیت مداخله در این کمک ها را نداره؟ این میکنه بیشتر از هر وقت دیگه همین میکانیزما و کارشیرهای توزیع کمک ها و رسیدن کمک ها به افغانستان سخت‌تر بسازه. متاسفانه از توی نیادهای مددرسان و نیادهای مالی که قرار است با افغانستان کمک بکنن، از توی اونام برنامه ای که بتانه راه روشن در و توضیح کمک ها به افغانستان واضح بساده فراهم نکرده، همه حالت ها در اگالت سردرگونی بسر میبره. از جایی که نیادهای مالی هم دچار یک سکتگی در درون ادارات خودشان هم هستن، این نگرانی بسیار قابل درک است و متاسفانه کمک هایی که نیوزا گفته میشه که جهان به افغانستان وعده میده، انتظار میره که اینا به حالت وعده باقی میماند، خیلی عزیزی که بتانه جنبه عملی دو پوش انتظار بسیار پایین است. در گذشته از چند ماهی به این چه ما شاهد پرهای کمک به افغانستان بودیم، از کمک آزادسازی 9 میلیارد دلار مسیچری افغانستان شروع تا کمک پیشنهاد 8 میلیارد دلاری ملل متحد به جهان به خاطر رشد توسعه پروژه‌های انکشافی امور رقم 8 میلیارد دلار پول از صندوق بازسازی افغانستان و اخیرا هم شما شاهد هستیم که کمک 10 میلیارد دلاری از سوی ملل متحد به جهان پیشنهاد میشه که باید افغانستان صورت بگیره، ولی متأسفانه هیچ کدام از این کمک‌ها تا حال جنبه عملی پیشنهاد نکنسته، همش روی ورق بوده، روی ارقام و آمار بوده. من فکر میکنم که جهان با افغانستان بازی چندانه داره، نمیفهمیم که هدف جهان چی هست و متأسفانه سیاست را با اقتصاد اینها در هم آمیختن، ولی با توجه به وضعیت و فقر که روزا به صورت شدید دامنگیر مردم فقیر و محروم افغانستان شده، جهان میبایست سیاست و اقتصاد کاملا جدا میساخت. چنان در این بازی که بازی برد برد از هم جهان برنده است، چون مشروعیت امارات اسلامی و همین طرف امارات اسلامی برنده است که تا هنوز خواستهای جهان را نپذیرفته. تنها در میان
مننه یعقوبی صاحب، بحث دوام ورکو که پختن لند جواب کردی، مننه بیا بحث دوام ورکو اجازه را کئ د پلوشه جان نه پختنه لرم. د بشری حقوقو د څار ډلې په راپور کې ویلي چې نړیوال د باید په طالبانو فشار راوړي چې بشری حقوقو ته درناوی وکړي. پلوشه جان، تاسو اوریدونکو ټوله نړۍ شاهد ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته نړۍ هغه فیصلاوي هم چې نور ستړې شو په وینا، او اعتراضونه د طالبانو په اوسنی حاکمیت باندې ډیر دي. د بشری حقوقو د رعایت بیا بیا غوښتنه کیږي د ټول شموله د حکومت، د ښځو او د لګکیو، د ټولو قومونو ته د سهم ورکول، یعنی په مختلفو برخو کې د بشری حقوقو د رعایت غوښتنه کیږي. اما تر اوسه پورې د نړیوالو ټولنې یو غوښتنه تم لبیک نه دی ویل شوی د نړیوالو د راپورونو له قراره، یعنی تر اوسه پورې نړۍ ناراضه ده او انتقادونه کیږي. اوس چې د څار د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا د غوښتنه کړي، د نړۍ څه ډول فشار کول شي چې طالبان دې تقانی کی چې د بشري حقوقو رعایت وکړي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې هر تغییر چې افغانستان کې راځي دا باید پرته له فشار نه وي. اصلا خپله حکومتداري او یو اغه د خدمت خلکو د لپاره ده، دا یو ذمہداری ده، نه سي لجاجت. زه فکر کوم دغه لجاجت سي طالبان نیولې ده، لکه دوی اوس هم په جنگ کې وي، دوی باید په دې پوسی چې اوس دوی نور په جنگ کې نه دي، اوس دوی باید ثابت کړي چې دوی په حکومتداري پوهېږي، دوی باید په دې باندې پوسی چې دوی نه دنیاداري غواړي، د خلکو سره روابط غواړي. اما دوی په دغه خپل حکومتداری دنیا ته یو مثال و، دوی هغه ونس وی کړلی په دنیا کې ډېر اسلامي مملکتونه دي، په هغه کې حقوق د بشر 100% په هیڅ دنیا کې هم شاید نه دي مراد شوي. په ډېر غربي دنیا کې هم چې دومره دعوه لري هلته حقوق بشر تر هغه اندازه چې لازم دي نه سرته رسېږي. اما باید په خپله ذمه باندې هر مملکت کوشش کوي د خلکو ته ونډه ورکړي، د پروسه کې د خلکو ژوند بهتره کړي، د خلکو حقوقو ته وضعیت بهتره کړي، او دا هغه وخت کېږي چې طالبان خپله لمن پراخه کړي او د نور خلکو سره کار وکړي. مثلا دوی باندې وغټه نیوکه داده چې دوی د نور قومونو سره کار نه کوي، او دا صحیح خبر ده. دوی باید خپل حکومتداري کې صرف په ملایانو باندې اکتفا ونه کړي، حکومت صرف په ملا باندې نه چلیږي، باید متخصص خلک دوی بیرته ځان ته راغونډ کړي، هغه د ټولو اقوامو د افغانستان د ټولو ښاریانو نه استفاده وسی. مثلا مونږه لرو ازارا، تاجک، نور قومونه، هغه باید پراخه ونډه ولري په حکومتداري کې. دومره چې تعلیم دې ښځو، مثلا د دوی هغه دلیل چې دوی راوړي چې لپاره مونږه شرایط نه لرو، څنګه شرایط نه لري؟ په یو قرن رئیس په افغانستان کې ثانوي زده کړې همیشه د نارینه او د نجونو لپاره جدا جدا دي، یعنی هغه سګریګیشن یا جدایی چې طالبان فکر کوي دا یو اسلامي ضرورت ده، هغه خو په افغانستان کې همیشه و. اوس هم ده د څه دپاره تاسو مکتبونه بند کړي دي؟ یعنی اکارونه چې دي کوي هېڅ توجیه نه لري.
بله پلوشه جان، د نن یو راپور، بله د نن یو راپور دا و چې طالبانو دا خبره کړې ده، ژمنه کړې ده چې دوی د پانتونونو په بیرته پرانستو د مکتبونو د انجونو ته د مکتبونو په برابر شرایطو بیرته پرانستو باندې کار کوي، لګیا دی کار روان دی، اما ولس پیدا وي، ولس پیدا وي چې تر اوسه پورې یعنی خلک چې پانتون ته ځي یا مکتبونو ته وایي چې تر اوسه پورې هیڅ عملي اقدام نه دی لیدل شوی، او د بشري حقوقو فعال ډلې هغوی وایي چې دا د خلکو په سترګو کې یو خاور شیندل دی او یو سمبولیک حرکت دی. دلته په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د ټول شموله ټولنې د برخې مشم دا خبره کړې ده، پلوشي کاکړ چې تاسو به له نږدې نه پیژنې، هغه هم په یو غونډه کې دا خبره کړې وي چې په یو رقم باندې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه تیر باسي د خلکو په سترګو کې خاورې اچي، سره دې چې طالبانو ژمنه کړې ده. اما دوی وایي چې په 19 ولایتونو کې د نجونو مکتب مکتبونه ته نه د شپږم صرف نه لوړ صنفونه ته اجازه ورکول، او په نورو ځایونو کې ولایتونو کې اجازه نه ورکول، دا خپل یو ټریک دی یا یو چالش یا یو دام دی چې طالبان یې ګدي. تاسو دې برخه کې څه وی د یعنی په راپور کې د اوسنی راپور کې ویل شوی د افغانان د طالبانو د ظلم او لوږې د تهدید ترمنځ ایثار دی، نو اوس دا دغه برخه کې چې تاسو وختم لګ دی تاسو بیرته مونږ سره دی نیمایي خبرونه کې اسې څه ویل غواړی تاسو چې څه ډول نړیوال فشار کولای شي وای نه خو دې هم دومره انتقادونه دې هم دومره څه باید وشي چې دغه بشري ناورین ته یو څه د پایټ کې کې خدل شي
تر څو پر سي طالبان په نسې چې دې مسولیت شي. زه فکر کوم هر نو فشار دې بابي زګني مثلا دغه فعلاً چې د افغانستان خلک نوې چې د خلک د لوګي سره مخامخ دي او دې لپاره دغه فشار هیڅ بې تفاوت نه ده، معنا ورکړي چې دوی اصلا هغه د حکومتداري د دوی په خپل مسولیت باندې نه پوهېږي. دوی باید اول په خپلو منځو کې کښېني چې د دوی مسولیت شي، دوی باید په دې کې خبرې وکړي چې دوی هغه مسولیت یا حکومت خلکو ته هغه کوي. زه فکر کوم چې د بهر خلک به څه وکړي، څومره فشار هم راوړي او څوک چې بې تفاوته وي د خلک وژني، نو مجبوره کېږي بالاخره خلک دې پسې راجېږي. زه فکر کوم دغه زمینه ورو ورو همداسې مساعد ته معلومېږي، ورځ په ورځ باندې د خلکو غږونه پورته کېږي او دوی خلک په بندي کولو په هیرولو په دې باندې نسي خاموشولی، دا غږ ګورو نور نورم لوړ کېږي. بهتره دا ده چې خلکو ته غوږ ونیسي، بهتره دا ده چې دنیا سره کار وکړي، بهتره دا ده چې اسلامي حکومتونو نه د اسلامي هیوادونو نه هغه ریفورم سره راغلي دي د ښځو په اړه د حقوق بشر په اړه هغه دوی خپل هیواد کې هغه کې په افغانستان کې 40 کاله جنگ ده، نه چا مطالعه کړې ده، نه یو اجتهاد مونږ درلوده، نه یو بدلون راغلی ده، مګر په ټول اسلامي دنیا کې په دینونو راغلي چې خلک مطالعه لري، خلک د قران او د حدیث نه بهتر تفسیرونه لري، هغه دوی ته هیڅ وخت دوی هغه ته لاسرسی نه لري. دوی باید خپل خلک ولیږي تحصیل ته، درس ویلو ته، هغه خلک مخکې جنګېدل هغوی به اوس
د خبرونو تر اوریدو بیا هم دوه دقیقې وخت لرو، غواړم ستا نظر واخلم د بشر یو او د ښځو د مدافع د یو فرد په توګه چې د کلونو رئیس تاسو مبارزه کړې ده، په دې برخه کې تحقیق هم کړی، ریسرچ هم کړی، او د یو داسې یو ټولنې مشري هم کړې ده چې هغه مطلقا په دې برخه کې د تحقیق برخه وه. تاسو اوس د راپور کې اواز د شل کلن مبارزې ته د ښځو اشاره شوې ده، اما زه مطمئنه یم چې تاسو د شلو کلونو نه مخکې د ښځو د حقونو د پاره د ویټولنې تهداب ای خودونکې او بنسټ ای خودونکې وي. آیا دا تقریبا یو 1.5 کال یا 15 کال چې تاسو په دې برخه کې مبارزه کړې ده، هم د سی پرې دی چې په سین لاوشي لکه څنګه چې په رپورت کې ورته اشاره شوې ده؟
بلکې د افغانستان سراسر ښځې خپل حق ساته نه پرېږدي. ښځې سیده اسلحه نه لري، ښځې جنګ نشي کولی، مګر ښځې خپل غږ به ټوله دنیا ته حد نشه رسوي، او دا به همیشه یوه بده لکه د طالبانو یا د هغوی په حکومت پر مخ باندې وي. بهتره دا ده چې د افغانستان ښځې دوی برابرې وګڼي، دوی خبرو ته غوږ ونیسي او دوی ته هغه انساني او اسلامي حق لري دوی تا باید هغه ورکول شي.
بله ډیره مننه پلوشه جان. اصلا کورم ودان چې د خبرونه په اول نیمایي کې را سره وي او د راپور په جزئیاتو چې هغه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې ځنې مسایل تصویرونه واچول ساز د کور ودانی درنو اوریدونکو پاتې دي چې طالبانو په وار وار د بشري حقوقو د رعایت او ښځو ته په اسلامي چوکاټ کې د حقوقو د ورکولو یادونه کړې ده. دا چې په کوم چوکاټ کې یا څنګه دا تعریف لا نه دی روښانه شوی. اوس د سیمې او نړۍ د خبرونو وخت را رسیدلې ده په ګډه یو.
با عرض سلام، ایالات متحده روز سه‌شنبه از کمک 308 میلیون دلاری جدید بشردوستانه به افغانستان خبر داد. امیلی هورن سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت که این کمک ها مستقیما از جانب اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID به سازمان های بشردوستانه مستقل خواهد رسید. USAID در بیانیه خود در روز سه‌شنبه گفت که این بودجه به طور خاص برای کمک های غذایی و تغذیه، حمایت از تسهیلات مراقبت های صحی، حصول اطمینان از رسیدن امدادگران و تدارکات به مناطق دشوار و برنامه هایی برای کمک به مردم برای گذراندن زمستان اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که سازمان ملل متحد یک درخواست بی سابقه برای مردم افغانستان راه اندازی کرد و هشدار داد که نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی شدید مواجه هستند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی و 5 میلیارد دلار کمک برای افغانستان در سال 2022 نیاز دارد. ملل متحد میگوید که 4.4 میلیارد دلار در داخل افغانستان نیاز است، در حالی که 623 میلیون دلار دیگر برای حمایت از میلیون ها افغانی که در خارج از مرزهای آن پناه گرفتند ضرورت است. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با نشر یک اعلامیه در توییتر با تایید دیدار هیئت این جبهه با طالبان گفت که این ملاقات هیچ دستاوردی نداشت. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
در این اعلامیه آمده است که در دیدار هیئت به رهبری محمد اسماعیل خان با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران، جبهه مقاومت ملی افغانستان اهداف خود را از جمله تشکیل حکومت واقعی اسلامی و همشمول در نتیجه اراده مردم افغانستان را مطرح نمود، اما نمایندگان طالبان بر ادامه وضع موجود تاکید کردند. قبل برین امیرخان متقی و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیدار با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و محمد اسماعیل خان را در تهران تایید کرده بودند، در حالی که در اعلامیه رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان نامی از حضور احمد مسعود برده نشده است. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی افغانستان آمده است که عدالت اجتماعی، نو نظام، حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق و نقش واقعی بانوان، انتخابات و حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان توسط خودشان از جمله اهداف و موضوعات بود که در آن نشست از سوی هیئت جبهه مقاومت ملی به عنوان حق مردم افغانستان یاد گردید. جبهه مقاومت همچنان گفته است که با به نتیجه ماندن این نشست، طالبان بار دیگر ثابت کردند که به هیچ صورت حاضر به پذیرش اصول و ارزش‌های شهروندی، تقسیم عادلانه قدرت میان همه اقوام و قشرهای جامعه و تشکیل حکومت فراگیر برآمده از آرا و اراده مردم افغانستان نیستند.
در ادامه اخبار، قرار اظهارات دختر فیض الله جلال، این استاد پانتون از قید طالبان آزاد شد. حسنا جلال در حساب تویترش نوشته است که پدرش بعد از 4 روز توقیف امروز سه‌شنبه رها شده است. طالبان استاد جلال را به اتهام تحریک مردم علیه دولت بازداشت کرده بودند که این توقیف واکنش‌های اعتراضی گسترده ای را در قبال داشت. عفو بین الملل و دیگر نهادهای بشری و سیاسی از طالبان خواسته بودند که آقای جلال را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. طالبان تا کنون در مورد آزادی فیض الله جلال چیزی نگفتند. نماینده های امریکا و روسیه گفتگوهای 8 ساعته ایشان را شام دیروز دوشنبه در ژنو پایان دادند. این گفتگو با درخواست روسیه برگزار شد و انتظار می رود در جریان هفته هم بحث روی استقرار نظامی نیروهای این کشور در مناطق مرزی با اوکراین ادامه یابد. کشورهای غربی به شدت از مستقر شدن حدود 100 هزار نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین نگرانی دارند، اما مسکو می گوید که قصد حمله بر اوکراین را ندارد. در این حال روسیه می خواهد تا برای اوکراین و سایر جمهوری های اتحاد شوروی پیشین در ناتو عضویت داده نشود و هم استقرار نظامی غرب در اروپای شرقی محدود بماند. ایالات متحده پرتاب میزایل بالستیک کره شمالی را محکوم کرده، گفت که این پرتاب چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده و تهدید برای همسایگان آن کشور می باشد. نظامیان کوریای جنوبی صبح سه‌شنبه به وقت محل گفتند که کوریای شمالی یک میزایل بالستیک خود را از قلمرو آن کشور پرتاب کرد. خبرگزاری کیدوی ژاپن گزارش داده است که این میزایل در آبهای خارج از منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمد و از خسارات احتمالی گزارش نشده است. و دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا به عمر 65 سالگی درگذشت. سخنگوی وی رابرتو کوئلو گفت که او صبح امروز سه‌شنبه در یک شفاخانه در ایتالیا چشم از جهان بست. آقای ساسولی از سال 2009 به این سو عضو پارلمان اروپا بود و در سال 2019 رئیس این پارلمان گماشته شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو صفو خبریږي. په منځنی صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از برنامه روک و راست میشنوین و برنامه امروز روی ای اختصاص یافته که دیدبان حقوق بشر از وضعیت وخیم بشری و اقتصادی در افغانستان گزارش را تهیه کرده که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان دیده شده. خب برنامه را با آقای یعقوبی ادامه میتیم. نوشابه جان، و این از آقای یعقوبی میپرسیم که آیا کمک‌های بشری که در حال حاضر بر افغانستان اعلام شده برای رشد اقتصادی افغانستان چقدر مؤثر واقع میشه، و همچنان این که مسئولیت یک حکومت در قبال اتباعش ای است که تا مسائل اقتصادی یا بحران اقتصادی را بلو اونا اداره کنن، آیا ای در این راستا جامعه جهانی چی کرده میتونن تا حقوق اتباع افغانستان، مردم افغانستان اعاده شود؟
ببینید، من قبلا هم به این مسئله اشاره داشتم که کمک هایی که جهان قرار است به افغانستان ارسال بکنه یا هنوز در حد وعده است یا هر چی که است،
بله،
قرار نیست که در بخش رشد اقتصادی در افغانستان مصرف شود. امیدواری از یکی از این خیلی پایین است که بتوان این کمک ها در بخش رشد سرمایه گذاری، تجارت و اقتصاد در افغانستان مصرف شود. اینا فقط به هدف کمک های بشردوستانه که همون واضح کردن که در بخش ارائه مواد غذایی است، در بخش خدمات صحی است و دستگیری از نیازمندانی که اشدن نیاز به کمک دارن و لالات فقر جدی به سر میبرن. متاسفانه که حکومت امارات اسلامی هم هنوز با شیره حکومتداری خودشان زمینی از این که بتانن امو راه و کاری که بتانه اقتصاد افغانستان رو برش بساد هنوز هم اینا به مردم راه نکردن. خبر داریم که اقتصاد افغانستان کاملا در حالت فروپاشی است. ما در لحظه پردا قرار داریم. نظام بانکی از افغانستان سقوط کرده، صنعت و کارگری از افغانستان رخت بست، همچنان در پهلوی شما وضعیت آموزگارا یا معلمی در میبینیم که همه خانش نشین شدن. وضعیتی که اینا با توجه به تخصصی بودن و مسلکی بودن بخشای سکتوری چون اقتصاد، تجارت، معادن و صنایع، اینا برخوردهای شخصی و مطابق علایق و صلاحیت خود داشتن. شما میفهمین که وزارتایی که میتونه در بخش رشد اقتصادی و در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری یک کشور فعالیت بیشتر داشته باشه، از جمله وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت معادن، ولی متاسفانه این وزارت از نبود افراد متخصص و افراد مسلکی که بتونن برای ریختن برنامه های منظم در این بخش کار بکنن و اجمه برای اثر امنیتی که دارن نمیخوان با امارت اسلامی وارد کار شدن یا ای که زمینه کار برشان فراهم نشدن. در پهلوی قضیه که امارت اسلامی شما صحبت های رئیس الوزراء ملا حسن آخوند شنیدیم که گفتن که وظیفه امارت اسلامی رساندن غذا یا کمک غذایی به مردم افغانستان نیست و از خدایتون نان بخواهید. این پیام روشن و واضح داره که در این بخش از نداشتن برنامه اینا عاجز ماندن و برنامه‌ای که بتونه مردم افغانستان را در یک فضای آرامش و ارز بکنه ندارن.
خب آقای یعقوبی شما چی برنامه را پیشکش میکنین؟
سیدونی داره میبینه که امارت اسلامی هم برنامه ای که بتونه به نفع اقتصاد مردم افغانستان واقع شود نداره، ولی جهان هم آمده با نمو شرایط و محدودیت هایی که بالای افغانستان وضع کرده در پهلوی از اینکه امارت اسلامی را فشار میده گذشته از او مردم افغانستان را فشار میده. مردم افغانستان فعلا در حالتی نبودن که با سیاست های امارت اسلامی با جهان مواجه شوند و قربانی سیاست دو طرف را مردم افغانستان بپردازند. توقع مردم افغانستان از جهان و از نیازهای عامی درجه یک افغانستان این بود که اینا فراتر از سیاست گام میذاشتن، مسئله اقتصادی را مهمتر جلوه میدادن، با تمام محدودیت ها و شرایطی که بالای امارت اسلامی داشتن از گزینه های دیگر کار میگرفتن.
مثلا چه گزینه ها را شما پیش میگن آقای یعقوبی؟ گزینه هایی که شما در نظر دارین برای رساندن کمک ها برای مردم نیازمند چی شده میتونه؟ شما در این مورد بگوین.
ببینید در گذشته ما در درون افغانستان مؤسسات خدماتی، مؤسسات امدادرسان داشتیم، انجوهای بین‌المللی داشتیم، ولی متاسفانه فعلا از اون انجوها و از اون مؤسسات و از اون بنیادهای خیریه هیچ خبر نیست. اونا یا با توجه به امور تعلید امنیتی از وطن بیرون شدن یا نمیخوان فعالیت بکنن و امارت اسلامی هم اونو بتونه طریق و شیوهی که کمک ها را بتونه به صورت احسن خوبترش به مردم برسانه هنوز در نظر نداره. از جایی که جهان هم اینا را صلاحیت نمیتونه و نقش مداخله از اینا را به صفر تقرب داده، این برخورد اقدامندانه طالبان هم برمیانگیزه حتما در مناطقی که نیازهای کمک رسان در اوجه از طرف سازمان توسعه‌ای یا یوسید که گفتم میشه کمک های امریکا از این طریق به مردم افغانستان خواهد رسید، این سازمان فعلا در خطر امارت اسلامی روبروست. امارت اسلامی میتونه به اینا چالش خلق بکنه، به اینا خطر خلق بکنه. باید نیاز بود که جهان در امانگی و در تفاهم با امارت اسلامی وارد کمک به افغانستان میشه. هر نوع کوتاه کردن دست امارات اسلامی از کمک به مردم افغانستان بیشتر از هر وقتی میگم مردم افغانستان خساره میپردازه. جهان با مردم افغانستان حالا میاد صدا و صدای حمایت و کمک به مردم بلند میکنه، تا هنوز برنامه عملی هم در این بخش دیده نشده، ولی متاسفانه امارات اسلامی از این کمک های داره بیخبری میکنه. این میتونه چند دستگی سیاست جهان و سیاست امارات اسلامی به وجه سیاست اقتصادی را که نظام به صورت فجیع و فاحشی در افغانستان جریان داره برانگیزه. نیاز به این بود که جهان و کشورهای عامی مالی افغانستان و نیازهای مددرسان برنامه را طرح میکردن که در اون برنامه امارت اسلامی نقش میداشت در امنگی و در تفاهم و در برنامه ریزی از اینا امارت اسلامی به صورت کاملا مستقیم نقش میداشت و هرچه هم اینا میتونستن زمینه پاسخگویی و زمینه شفافیت رساندن کمک ها را به مردم نیازمند فراهم بکنن. حالا که اینا میگن که از طریق نیازهای مددرسان از طریق سازمان توسعه کمک به افغانستان میرسانن، چی تضمین وجود داره که این کمک ها میتونه به صورت که قابل توقف به مردم برسه؟ از اون جایی که مصارف این نیازها هم خیلی سرسام آور است، نیازهایی که حالا آمدن میگن ما کمک را به افغانستان میرسانیم و کشورهای به آن بنگلر هم به اونا میپردازن قیمت را یا این کمک را، خود مصارف اداری تشکیلاتی و مصارف خدماتی دفاتر خیلی سرسام آور است. تا جایش ما بتونیم به مردم کمک بکنیم این هزینه ها و این مقدار پول داره دفاتر خودشان مصرف میشه. اگر اینا جهان یا بویژه ایالات متحده آمریکا اگر خیلی خوب می بود و توقع و انتظار مردم افغانستان هم می بود که در تفاهم و در امانگی با امارت اسلامی وارد می شود کمک به مردم می رسند. درست است که مشروعیت طالبان زیر سوال است، هنوز ثبات سیاسی و اقتصادی از اینا جان نگرفته، هنوز اینا از سوی کشورهای منطقه از سوی کشورهای جان به رسمیت شناخته نشدند، ولی خیلی خوب می بود که به رسمیت شناسی طالبان دلیل در فقر قرار دادن مردم قرار نمی دادند. افغانستان در حال سقوط است، افغانستان با یک فاجعه بحرانی و انسانی دست و پنجه نرمیکنه و جهان هم با توجه به اینکه همیشه ادعای بشر دوستانه، ادعای انسان دوستانه و ادعای کمک به ممالک فقیر مثل افغانستان دارن، ولی در این طور یک وضعیت دو طرف از خارتا و
من نه
یعقوبی سر شکر آقا توقعاتی دیگر دارن پایین نمیاین از دو طرف در موازه و به خواستای خود محکم هستن در بین مردم افغانستان مونده که
بله من نه نه یعقوبی سر بست دوام ورک و اجازه را که لنی کمرغه خان جان الکوزه سپ د افغانستان سوداګری او صنایع د خونی مرستی علمداشي و د افغانستان را سره د تلیفون پلی کړي په اقتصادي برخه کې به د اقوین نظر او غواړو الکوزه سپ ستړي مشه خبرونه ته
سلام علیکم خدای خوشاله تاسو ته دوستان ته سلام
مننه د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن یو رپورت خبر کړی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو او اقتصادي کړکیچ په برخه کې څرګندونې کړې دي. تاسو دا مهال البته د اگست 15 نن وروسته اقتصادي وضعیت د افغانستان څنګه ارزوي تاسو له نظر زکه تاسو هر ورځ خار بازار خصوصي سکتور خصوصا واردات صادرات د افغانستان د اقتصاد څو اړخونو کې دخیل استي امداوس په ټوله کې اول ساس نظر غواړم اقتصادي وضعیت څنګه ارزوي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته معلومه ده چې وضعیت خو په قناه ده رنګړې ده او ټول د دین سره د نشو پټولې ک دنیا دا خبرې کوي د بشر د حقوقو سازمان یا نور دوستان هغه هغه څه چې د افغانستان کې ویلي او د دې عواملم تاسو پیژنې چې عوامل یې څه دي یو تغییر راغی یو سیستم مات شو یو منظم سیستم موجود و د منظم سیستم ټول جهان د دې سیستم شاته ولاړو تجارت د بللي اصول لمخنه په مخ باندې تو زمونږ صنعت او زمونږ تولید کم کېدو هم هغه اصول باندې کېدو د کې شک نشته چې دا امارات پر اتاک سره امنیت یو څه شوه دی او هغه ستونزې چې د فساد او د بډو د اقتصاد په استواد او د تجارت زورولو په استواد باندې موجود دي هغه حل شوی دی اما ډیره برخه چې په ساده برخه چې د تجارت او د کاروبار دا او د سیستم دا هغه ټول په سیستم پورې اړه لري په جهان پورې اړه لري موږ دا اوس عملاً د جهان د سیستم نه خلاص یو او هغه کوم ویزر چې د جهان سره زمونږ مختلې او هغه ویزر ختم شوی دی دا هغه ویزر هغه سیستم زمونږ نه خپل شوی دی نو په دا خاطر باندې ډېر جدي مشکلات دي د کې چک نشته دی چې د خلکو ژوند د خلکو بیروزګاری د اقتصاد د سقوط بدبختی دا ټول په افغانستان کې روانه ده 2 میلیونه 3 میلیونه خلکو کار د لاسه ورکو عملا تاسو یې قانع دولت اردو دا ټول کې کله خلک دي دلته وسم په دولت کې کار کوي که نه نظام راغلی دی هغوی هم د دې نو درڅ ډېر کم ماشونه اخلي هغه سر کولو شند د اقتصاد د ماشين کې ده هغه د دې کې چې ستونز سره مخامخ شو په یو فوقلاده حالت کې راغی د ماشين کې راغی نو په دا خاطر باندې د کې چک نشته د وضعیت خو دلته ډېر د ترنګل دی اما بیا هم هلې ځلې کوو د امارات د دوستانو سره یو ده چې کاملا داسې حالت راشي چې د بيخي قاتل حالت راشي بعضی مشکلات لکه دا اوس چې د قزاقستان مشکل راغی دا هم په موږ باندې ناڅاپي او تاثیر کوي ازبکستان کې یو پیس راځي د برق د ارتباط په اساس باندې زوره د شپږ زمونږ کارخانه په کابل کې په مزار کې د برق پاتې شولې 50% کارخانه ودرېدلې تولید نه شو دا که څه دي چې د ورته نورم پټرول ورچي قزاقستان نه د نورمال په شکل باندې موږ د 200 تر 300 واکونه د ورځې غنم وړه او وړي او دا شیان راوړل هغه هم په دغه حوادثو کې ودرېدل اته ورځې نهه ورځې انتقالات ونه شو پرون خوشبختانه چې دا انتقالات بیا شروع شو نو دا هم په بازار او په مارکیټ باندې منفي تاثیر کوي.
بله الکوزه صاحب یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړله د گاونډیو هیوادونو لکه د مرکزی اسیا هیوادونو نمونه چې تاسو واخصل دغه حالت وګورئ د سیمې هیوادونه چې په افغانستان دومره تاثیر لري ځکه افغانستان د نړۍ او د سیمې هغه هیواد دی چې نور سره په یو تعامل کې دی هم د سیمې هیوادونو سره هم د نړۍ هیوادونو سره او د یو هیواد د وضع څرنګوالی یا تغییر د بل هیواد په وضع به تاثیر نشي پاتې کېدلی لکه د قزاقستان او ازبکستان موضوعات چې تاسو یاد کړئ چې د برق او یا خوراکي توکو په اړه داسې افغانستان ورنه متاثر دی. همدسي دغه څنګه یو درس یا عبرت کېدلی شي افغانستان اوسنی حاکمیت ته چې افغانستان د سیمې هغه هیواد دی چې نور هیوادونه ورنه متاثره کېدی شي، چې باید د دې د ثبات سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، ټولنیزي برخه کې، یعنی په هر برخه کې ثبات نړۍ او سیمه اغیزمنول شي. دا څومره افغانستان ته یو درس کېدی شي ستاسو په نظر؟
کنه دا خو د درس مسله خو کوم چې دقیقه دا امارات دا دقیقه درکې دا وادي سکوري او دوی هم خپل وزیران شورا او نور دوستان هغه څوک پالیسی په لاس کې دا هغه دې ته متوجه دي او هغه حتمان به په دې اعتبار باندې ګامونه اخلي. اما منطقه په جامعه باندې بدون شکه احساسیږي
بله. و سره د دې چې بله الکوزه سپتا صدقه ټول اقتصادي تاثیرات د اگست 15 نه وروسته ته باندې دومره یو غټ سیاسي تحول سره هیڅ امکان نه لري چې ساس په وینا د خلکو د عیني شاهدانو او روزانه چې د ټوله نړۍ ګوري، افغانستان ګوري، ولسی ګوري، د سیمې هیوادونو ګوري، چې څه تغیرات په اقتصادي، ټولنیز او سیاسي برخه کې په افغانستان کې راغلل. اما د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د بشري حقوقو د څار ډلې دغه موندنې او راپور رد کړی دی، ځکه چې مجاهد په خپل ټویټر لیکلی دی چې د ښځو د حقوقو په اړه د دې سازمان د راپور اندېښنه بې ځایه ده او د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د خلکو ټول حقونه خوندي شوي دي. نو د یو عیني شاهد په صفه چې تاسو ګورئ چې په اقتصادي برخه کې څه تغیرات راغلل، البته آرام ژوند او عامه خدماتو رسول دا د حکومت ذمواري ده، خو اوس په سلګونو زره مامورین چې بیکاره دي د اردن نیولې تر ملکی برخه پورې په زرګونو ښځې په کور ناست دي، دا ټول د افغانستان په اقتصاد یا اقتصادي کړکیچ کې څومره رول لرلی شي؟ ولې حکومت او اوسنۍ حاکمیت دې ته متوجه نه دی؟ تاسو د خصوصي سکتور د یو کلیدي شخص په صفت څه مشوره ورته ورکوئ چې باید څه وشي؟
بل هغه چې سیاسي دي د کې چک نشته لري چې هغه چې سیاسي دي چې د خپل حقوق دي که نور مسائل دي هغه خو سیاست پورې اړه لري او مجاهد چې څه وايي هغه د دقیقې اما اني مثلا دا چې په افغانستان کې
یعنی الکوزه تاسو وایئ چې مجاهد صاحب چې څه وایي هغه دقیق دی؟ آیا بشري حقوقونه د ښځو په برخه کې چې خصوصا څه ویلي بالکل دقیق دی؟
د ښځو حقوقونه د دوی حق دی، ښځې د جامعې 50% نه پورته کېږي او دوی ته باید حق ورکړل شي، دوی باید په اقتصاد کې رول ولري، ښځې د اقتصاد عمده برخه ده او زه په دې باور یم چې ښځې نه دا وطن نه جوړیږي، د دوی حق باید اسلام د اصولو له مخې نه ورکړل شي او دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي او دوی باید حتما کار وکړي، دوی باید په تولید کې برخه واخلي. او دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم دغه یو دوه کاله مخکې د افغانستان په اقتصاد کې د 30% پورې د ښځو ونډه ډیره بارزه وه، نه تنها چې موږ په چارې ښځې لرلې، په تولید کې کارګران لرل، عملا په مکتبونو کې په اجتماعي سازمانونو کې د ښځو ونډه ډیره زیاته جدي ده او زه دا هیڅکله نشم زغملی چې د ښځو حقوق دې ورنکړ شي او د ښځو حق دې د پامه وغورځول شي. اما زه په سیاسي لحاظ ډېر زیاتې خبرې ځکه نه کوم چې زه په اقتصادي لحاظ وایم، په اقتصاد په لحاظ باندې مشکلات شته، اقتصادي ماشین ته ډېره ضربه رسېدلې ده، لکه تاسو چې د موبایل نه سیم کارت وباسئ دنیا دغه شانتې زمونږ نه سیم کارت ویستو، زمونږ روابط د دنیا سقط دي او بالاخره زمونږ په پیسي نه ترانسفر کیږي. زه دغه ټول دنیاوال او ټول دوستان وایي چې لس میلیارد د ډالر د خوشي شي یا نور د خوشي شي، زه د ټولو نه مهمه دا بولم چې موږ کته هغه دنیا خوشي کوي که نه خوشي کوي، موږ ته دې په تجارتي لحاظ اجازه راکړي چې موږ پیسې ولیږو راولیږو، زموږ بانکونه فعال شي، بانکونو سکتور چې سقوط وکړي، اقتصاد سقوط کوي، اوس بدون د بانکونو نه هېڅ نه کېږي. دا نن موږ د پاکستان سره مشکل لرو، دا نن د سنگ زغال او مرمر او فسراتیر شتل پاکستان ته وړم، میوه وړم، پته دا نن نه هم را انتقالولې، دا اوس چې غوډي زه د چین ته وړم، دا اوس سهین ته زه صادرات کوم، زماد تاجرانو 800 میلیون ډالر اوس په هند کې پاتې دي، هغه بیرته افغانستان ته نشي راتللی. دا خو یو تجارتي سرکولوشن ده، دا خو یو علم ده، دا خو دنیا ده، موږ پلان په دې خاطر دغه برخه کې توجه غواړم، هم د امارات هم د دنیا چې د افغانانو سره کومک وکړي. امارات باید دغه نقاطو ته باید توجه وکړي، او دغه مشکلات چې د دنیا سره لري په هر رقم څه چې کېږي په اقتصادي لحاظ هر شي نور مشکلات ایجادېږي خلکو ته، یو طرف ته کار نشته، یو طرف ته معاش نشته، شپږ میاشتې درې میاشتې خلکو معاش نه دی اخیستلې، بل طرف ته سرکولوشن د اقتصاد د فابریکو کم شو، خام مواد نه رارسېږي. دا اوس تاته ویم 50% فابریکې تر پرونه پورې په کابل او په مزار کې د بې برقۍ په اساس باندې ولاړې وي.
خب آقای الکوزای، با وضعیت فعلی و مشکلات خب آقای الکوزای، با وضعیتی که شما زو بیان کردین و مشکلاتی را که شما ذکر کردین، وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت و دراز مدت بر افغانستان شما چگونه پیش بینی میکنین؟
پیشبینی ما یه اصلا دوستا که هم دنیا گذشت کنن و هم طالبا باید یک تیرات شهادات دنیای که بسیار مهم است، خطای سرخ سوره باید قبول بکنن، و بعد خطای سرخی که طالبا استن، از تحریک استن، از خود امارت استن، باید دنیا او را قبول بکنن از جهاز دینی و از جهاز اسلامی. بعد گذشته را باید صورت بگیرن. مردم افغانستان به این اتش نسوزانه، اینجا خواهدیش هم مسئول هستن، تنها تعلیم مسئول نیستن، خود دنیا هم مسئول هستن. یک کشوری که 20 سال او را حمایت کنه، ایش چنگ بودی که هر چی بودن، 20 سال در اینجا یک ترکت ایجاد کنه، در اینجا یک سیستم ایجاد کنه، در اینجا یک اماره را بوجود، یک ساختمان را بوجود آورده، یک تعمیر را بوجود آورده، و این تعمیر را میتونه دیده کنن که سیلش ببره یا هر چیزی که بکنن. این هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ انسانی مناسب نیست که دنیا این کار را میکنن. ما پیشنهاد میکنیم که دنیا باید مجبوریت های با افغانستان، مردم افغانستان را باید ببینن و ما را باید فراموش نبکنن، و یک رایی به نرزخت برای تجار و برای سرمایه دار و برای سرکلوشن اقتصاد باید مساعد بسن.
آقای الکوزای، شما فکر میکنید که تعامل بین جامعه جهانی و طالبا یک نتیجه مثبت به میان برم، خصوصا بر مردم افغانستان؟
خب ما خوب این باور هستیم تا جایی که صحبت های وزیر صاحب خارجه را میشنویم، صحبت هایی که میرن به تهران، میرن به پاکستان، میرن به قطر و دوجا بیره به ترکیه، دوجا صحبت میکنه به نماینده امریکا، به نماینده ملل متحد، و امیده که ما تمامی تعهدات قطر مراعات میکنیم، و بالاخره کدام فیصله هم رایشان کده، همی فیصله را زیر پاس میگیرن، و بالاخره ما خوب این امید هستیم که اینمی باید حل شوه. اگر حل نشوه دیگران استن بیدون از این که یک انفجار شوه.
تشکر.
مننه الکوزه سب، دیره مننه ساس رکور ودانی. قدر من اوریدون که در خبروان ورسته شیبی دی، بیا هم یعقوبی صاحب من سر پل لین که دی. یعقوبی صاحب، تاسه در الکوزی صاحب سرگندوانه هم واوری دی، دوی وی چه نره باید در طالبان و زن سری کرخه ومنی، او طالبان باید در نره زن سری کرخه ومنی، یا تعامل تا باید طالبان او نره سر ورسیگی ترسو در افغانستان ولس در دغه ناورین نجات پیدا کی، یا دقه وقت لرو؟ تاسه چوه؟
با تایید حرفای محترم الکوزای، تا زمانی که ما وارد امارات اسلامی وارد تعامل با ایالات متحده آمریکا نشود، مشروعیت بین‌المللی بلکه از طرف آمریکا به رسمیت شناخته نشود، باید زیری ها ما نمیتونیم وضعیت اقتصاد را تغییر بدیم. هنوز هم حالت بدتر انتظار مردم افغانستان را میکشد. نیاز است که هم جهان و هم بویژه خصوصا ایالات متحده آمریکا و این طرف امارات اسلامی از خواستهای بلند و بزرگ خود کمی کوتاه بیایند، و فاصله بین اختلافات فکری و اختلافات برنامه‌ای کمتر بسازن، تا در این بین مردم افغانستان گلویشان بیشتر از پیش فشرده نشه، بیشتر از این مردم تاب و توان استقامت اقتصادی سیاسی ندارن، و جهان باید مردم افغانستان را به گرو نگیره، و در این طرف باید امارت اسلامی طرف وضعیت بد اقتصادی مردم ببینه، از این شرایط سخت گیرانه و شرایط تند که میتونن منافع خودشان مردم و همچنان رابطه جهانیشان را سطح نمیزنه، از اون خواستا کمک پایین بیاین، و جهان هم نسبت به موضوع و نسبت به وضعیت بعد از توجه بکنه،
بله.
خواستای مردم را مهمتر بشمارد
کور ودن
منطقه.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، تاسو نه مننه چې خبرونه مو اوریدل. د درې قدرمنو ملمنو یعقوبی صاحب، الکوزی صاحب او پلواشی حسن نه مننه چې د نن ورځې د سپینې خبرې په خبرونه کې موږ سره په بحث کې ګډون وکړو.
بله، شنونده های محترم تشکر از اینکه شما هم شنونده برنامه ما بودید.
خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا، خدای مرسته.